افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. په قطر کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاوي غړو پر یو بل تور پوری کوي چې د منل شوو اصولو خلاف ځینې مسایل رسنیو سره شریکوي. یو هم د دغو خبرو اساس دی چې طالبان وایي له امریکا سره شوې هوکړې ده. په قطر کې د روانو خبرو په وړاندې د وروستیو خنډونو په باب تفصیلي راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
دوحه کې د سولې خبرې ورو شوې خو مرکچیان وایي په حوصلې یې مختوړي. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سبا پاکستان ته ځي او د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي لویدیځ هیوادونه یې کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي دواړه لوري هڅه کوي چې پر بنسټیزو بحثونو مخامخ خبرو ته ولاړ شي او دا کار وخت غواړي. عطاالله لودین په هغو څرګندونو کې چې نن د سولې په چارو کې د دولت وزارت خپرې کړي وایي اجنډا ته په داخلېدو به د دوی اصلي غوښتنه اوربند وي. دی وایي بحثونه یې پیچلي خو دوی یې په اخلاص مخته بیایي او پر طالبانو هم بدګمانه نه دي.
من کې د کوم فکر او اراده او نظر سره راغلی پاره کې ډیر صداقت ته پاره کې ډیر اخلاص ته او زمون هدف دار چې څومره عاجل ممکن وي چې په دې ملک دا جنگ قطع شي. څومره عاجل ممکن یو پایدار او عادلانه صلح دې هوا تر شي. کوم برخه د مقابل جانب پورې دار او ځری منګه پاره باندې ډیر بدګمانه نه وي.
خاغلی لودین له طالبانو وغوښتل چې پر افغانانو ورحمیږي او جګړه ودروي. بل لورته بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان به یو سیاسي جوړجاړي ته تر رسیدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي خو اورکم عملي کولای شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د مصالحې عالي شورا لوړ پوړی غړي دغه سفر کې د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. نوموړی به د سفر کې د پاکستان له صدر اعظم، ولسمشر، د سنا له رئیس، د ملي اسامبلی له مشر او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د دولت مرکچیان په دوحه کې د طالبانو سره د سولې خبرو ته ناست دي. هغه خبرې چې په ظاهره لانجمن شوې دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو کابل کې چاودیدونکو توکو ډک مازدا ډوله موټر نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه موټر کې 4000 کیلو ګرامه سودیم نایتریت مواد ځای پر ځای شوي وو. د دغو موادو نه د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه موټر د کابل پل چرخي سیمه کې پر عمومي سړک نیول شوی او پولیسو یې چلوونکی هم نیولی دی. د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړل چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ولادزمیر مکی ویلي دغه هیوادونه غواړي بلاروس کې له ټاکنو وروسته رامنځته شوی اړودوړ او اعتراضونو ته لمن ووهي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیویي پیغام پر مهال وویل موږ داسې هڅې ګورو چې په هیواد کې وضعیت کړکېچنه وي. ټاکل شوی متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا ژر پر بلاروس د وروستیو مظاهرو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. دا مظاهرې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته پیل شوي. هغه ټاکنې چې الکساندر لوکاشینکو یې د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان کړ. په رومانیا کې د محلي ټاکنو د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوي دي. شاوخوا 19 میلیونه د رای ورکونې وړ کسان دغلته د محلي چارواکو، د شورا د مشرانو او ښاروالانو څخه باندې 3000 بستونو ته کسان ټاکي. په دغه اروپایي هیواد کې دا ټاکنې تیرې جون میاشتې ته پلان شوې وې خو د کورونا وبا له کبله ځنډېدلې وې. داسې ویره شته چې د کورونا ویروس له ویرې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم وي. رومانیا کې تر اوسه د کورونا ویروس څه باندې 121000 پیښې ثبت شوي او 4200 کسان ترې مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په 9مه لوبه کې راجستان رایلز او کینګز ایلیون پنجاب لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا لوبه نن ماښام د شارجې کرکټ په لوبغالي کې په ځایي وخت 6:30 پیلېږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا حیدرآباد لوبډلې خپل دوهمه لوبه هم وبایلله. دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان چې د حیدرآباد په لوبډله کې لوبېږي دواړو ته د تېرې شپې په لوبه کې چانس ورکول شو خو دواړو د پام وړ لاست راولانه ندرلوده. نبی یولس منډې وکړې او راشد خان یوه وکټه ترلاسه کړه.
له اسدالله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په قطر کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو غړي یو پر یو بل تور پورې کوي چې د منل شوو اصولو خلاف ځینې مسایل رسنیو سره شریکوي. یو هم د دغو خبرو اساس دی چې طالبان وایي له امریکا سره شوې هوکړې ده.
نو که دوی د اوله معنا ونه مني چې په دغه اساس موږ د مذاکراتو ته داخل شوي یو چې هغه دا تړون دی اساس یې همدغه دی، نو په دې خاطر موږ په نورو مسایلو باندې وکړو چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کښېږدو ځینې ماجې ته بیا ولاړ.
ولې د دواړو لورو ترمنځ چې لا پر اساسي مسایلو خبرې نه دي پیل شوي ناندرې زیاته شوي؟
د لنګری پای په منځ کې وو چې هغه وکولای چې د دواړو منځ کې تفکیک وشي، څوک پر حق دی څوک پر ناحق دی. خو مومن د ولسو سپین ږیري د قوانینو معلومیږي هغه باید داخل وشي چې متاسفانه دغه ځای کم دی.
په دې اړه مولې یو تحلیلګر سره مرکه کړې. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانانو ترمنځ خبرې پیچلې دي خو دواړه لور باید له زغمه کار واخلي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یوه محافظه کار قاضي د امریکا د سترې محکمې د غړي په توګه نومولې ده. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اواز اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو غړي پر یو بل تور پوری کوي چې د منل شو اصول خلاف ځینې مسایل رسنیو سره شریکوي. که څه هم د دولت د مرکزی پلاوی یوې غړي د طالبانو لوري تورن کړي چې ځینې مسایل رسنیو شریک کړي، خو د طالبانو یو مرکزی بیا د دولت مذاکراتي ډله ملامته کړې ده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ مذاکرې د سپتمبر 12 یعنی د سباندې دوه نوو رئیس پیل شوې روسه پر کرن لار پیل شوی بحثونه نه دی نهایی شوی. تفصیل به ده سلیم محمد سلی پر پورت که وارو.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ پر طرز العمل د باسونو په لړ کې اختلافات په زیاتېدو ښکاري. دا مهال دواړه لور یو او بل له ځینو منل سویو اصولو په سرغړونه تورنوي. دواړو لوریو د طرز العمل په لومړیو مواردو کې پر دې سلا کړې وه چې له رسنیو سره به د خبرو د روان بهیر په اړه معلومات له سلا مشورې وروسته شریکوي. د دولت د مذاکراتي ډلې یوې غړې حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل دوی کره معلومات لري چې طالبانو ځینې موارد له رسنیو سره شریک کړي دي.
موارد بسیار موثق وجود داره که
ډیر کره موارد سته چې طالبانو خپل ځینې موارد بهر ایستلي یا منعکس کړي دي. دوی تر ډیره غواړي موږ تورن کړي، ځکه دا د اسلامي جمهوریت هیئت دی چې بدیلې لارې وړاندیز کوي، ځکه موږ کنګل سوی یا وچ سوچ نه لرو، بلکې هڅه کوو چې بیلابیلې حل لارې پیدا شي.
خود میرمن سرابی تر دغو خبرو مخکې د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړي د دولت مذاکره کوونکې ډله تورنه کړې چې ځینې موضوعات د منل سویو اصولو خلاف د رسنیو سره شریکوي. مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره وی پانی سره په خبرو کې دا تور پوری کړ.
یک ماده از اصول طرز العمل ما هم همی بود که
زموږ د کړنلارې یوه ماده دا وه تر هغو چې پر یوه بند موافقه ونه کړو باید هیڅکله رسنیز نه شي او په مطبوعاتو کې ونه ویل شي، ځکه دا د مذاکرو د پرمختګ او وړاندې بیولو په ګټه کار نه دی. خو له بده مرغه د مقابل لوري د ډلې غړو مخکې له دې چې موږ یوې موافقې ته ورسیږو یا یو بند حل شي د مذاکرې ټول اصول له مطبوعاتو سره شریک کړل. په ځینو مواردو کې دوی موضوعات تحریف کړي هم دي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې د سپتمبر پر 12 پیل شوي، خو د رسمي خبرو د پیل لپاره د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د رسمي خبرو په وړاندې یو خند پر کړنلاره د دوړو اړخونو لخوا نه سلا کېدل دي چې ویل کېږي ځینې اختلافي ټکي لا حل شوي نه دي. د دولت د مذاکره کوونکې ډلې غړي حبیبه سرابي وایي د دوی وروستۍ غونډه 13/4 وه، خو له هغې وروسته د هغې په خبره د دواړو ډلو تماسونه روان دي او دا په دې معنا نه ده چې دوی به بله غونډه نه کوي. د طالبانو د مذاکره کوونکو ډلې غړي مولوی عبدالسلام حنفي وویل ځینې داخلي او بهرني جریانونه سته چې نه غواړي د سولې مذاکرې او د سولې پروسه بریالۍ سي. خو ښاغلی حنفي د دغو جریانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې څوک دي. د شنبه پورس په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو ډله پر موضوعاتو د پریکړې صلاحیت نه لري. خو د طالبانو هیئت بیا تور پورې کړی و چې د دولت د مذاکره کوونکو ډلې په غړو کې د نظر اختلافات سته.
د غرض د طالبانو د مرکزي پلاوي و غړي مولوي خیرالله خیرخوا په تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه ده.
نو کدی دا اوله معنا ونه منیس په دغه اساس مرده مذاکرات ته داخل سی وی یو چې هغه دا تړون دی اساس هم دغه دی. نو کدی خاطر مر په نور مسایل باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشي د دوی ماجه ته بیا ولاسو.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 د سولې تړون وشو چې له مخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مارچ په 10 مخامخ خبرې پیل شوې وای چې تر ډیره وځنډېدې او هغه و چې دوه اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه کې دواړه لوري مخامخ خبرو ته سره کېناستل. ښاغلي خیرخوا دا هم ویلي چې که د افغان دولت مرکزي پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ مذاکرات ونه مني پیل شوې خبرې به ګټه ونه لري. د افغان دولت مرکزي پلاوی یو غړي عطاالله لودین بیا په نوې څرګندونو کې دا چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې څه خنډونه رامنځته شوي یو لړ مسایلو ته کتنه کړې. ځینې مسایل راپورته کړي. احمد تکل د ښاغلي لودین د وروستیو څرګندونو جزئیات لوستي دي او په سټډیو کې راسره دی. تکل صاحب، عطاالله لودین څه ویلي دي؟
مننه نورې صاحب. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي مولوي عطاالله لودین په خپل نوې مرکه کې تر ډیره په مذاکراتو کې د کړنلارې په اړه د دوه اختلافي ټکو پر مسله خبرې کړي. یوه لنجمنه مسله د خبرو اساس دی چې طالبان وایي باید د طالبانو او امریکا د سولې موافقه وي چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی لودین په دې مرکه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مطبوعاتي څانګې لخوا رسنیو ته استول شوی ویلي دي چې د فبروري په 9 په قطر کې د طالبانو او امریکا په موافقه کې د افغانستان د دولت استازي حاضر نه و. نو ځکه د دوی وړاندیز دی چې د سولې د مشورتي لویې جرګې او یا هم د طالبانو او امریکا له موافقې سره په یو وخت کې له امریکا او ناټو سره د افغان حکومت موافقه د هم اساس وګرځول شي. البته له دې مخکې طالبانو ویلي چې اساسا بین الافغاني خبرې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې پیل شوي او ځکه نو باید د ټولو راتلونکو خبرو بنسټ همدا موافقه وي. یوه بله مسله چې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنس د دوهې په خبرو کې لنجمنه شوې د حنفي فقه په اساس د خبرو دوام دی. طالبان ټینګار کوي چې یوازې حنفي فقه باید د خبرو اساس وي. خو ښاغلی لودین په خپل مرکه کې د دولت د پلاوي په استازیتوب وویل چې دا وړاندیز له پایله د طالبانو لخوا شوی دی او د دولت پلاوي د اختلاف وړ ټکو د حل لپاره دینی عالمانو د پریکړو غوښتنه کړې وه. ښاغلی لودین وایي چې په افغانستان کې دننه د جمهوري نظام په رڼا کې د جعفري مذهب په ګډون د ټولو اقلیتونو حقوق خوندي دي او ځکه یوازې د حنفي فقه په اساس د اختلافونو حل امکان نه لري.
ضرورت د دې مادي اصل نن نو مونږ په هغه سره چې باس کو خدای پیشنهاد کړه چې کړه دوی پیشنهاد کړه مونږ همداسې ومنل چې کله کم مسایلو کې مشکل پیدا کیږي د علماو یو هیئت ته به مونږ دا مسله حواله کوو. دې کې شک نشته د افغانستان زیات قاطع اکثریت د حنفي فقه به روان دي. نو مونږ په دې خاطر چې مونږ د دې اساس نه او د دې بنیاد نه یو اختلاف کم اشاره نه کړي یو بوی د اختلاف نه راغلی مونږ د اساسي قانون په اساس باندې د اهل تشیع د شخصي احوال مسله هم وسره یاد کړی ده.
لدې څرګندونو یو ورځ مخکې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړي خیرخوا په یو مرکه کې ویلي و چې طالبان د شیعه او نورو دینی او مذهبي اقلیتونو د حقونو له خوندیتوب سره مخالف نه دي. خو ده ویل چې پر دې مسایلو د اساسي قانون د تعدیل په اړه په احتمالي خبرو کې بحث کېدای شي. د دولت د مرکچی پلاوی غړي خغلی لودین د طالبانو پر نیت ډاډ څرګند کړ او ویل دای ډاډه دی چې طالبان بل خبرو ونوزي او د دوهې خبرې به دوام وکړي. خغلی لودین زیاته کړه چې د مذاکراتو پر کړنلاره د دواړو خواوو له توافق وروسته به د افغانستان د دولت د پلاوی ټینګار داوي چې اوربند له هر څه مخکې د مذاکراتو په اجنډا کې شامل شي.
احمد کله تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، د افغان دولت مرکچی پلاوی دی و غړی تا ولول لودین ورسته څرګندونه مو واوریده. ورسته به په دې اړه چې ولې په قطر کې د دوړ لورو ترمنځ چې لا پر اساسي مسایلو خبرې نه دي پیل شوي، ناندرې زیاتې شوي، د چارو د وکتونکي نظر واوري. دغه ورځ به وړاندې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونو په اړه هم راپور واوري چې ویلي د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې خبرې پیچلې دي، خو باید له زغمه کار واخیستل شي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرو د دو اونیو له تېرېدو وروسته لا هم نتیجه نه ده ورکړې، خو خبرې دوام لري. دواړو لورو تایید کړی چې د اصلي خبرو د پیل په وړاندې دوه اساسي خنډونه د تماس د ډلو ترمنځ په مقدماتي خبرو کې شته، چې ولې طالبانو او امریکا د سولې د موافقې په اساس د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار، او دوهمه په خبرو کې د حنیفي فقه تر څنګ د جعفري فقه پر شاملولو د حکومت ټینګار دی. احمد تکل په دې اړه د پخواني ولسمشر لوی وسلاکار ایوب رفیقي سره چې په کندهار کې اوسي مرکه کړي. ښاغلی رفیقي په پیل کې وایي چې د سولې پر روانو هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه دی اخیستل شوی.
داسې سوله یا داسې یو غټ بحران د پای ته کې شول، ومن د درېمګړي په منځ باید په منځ کې اوسي، چې هغه وکولای شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي، څوک پر حق دی، څوک پر ناحق دی. او هو مومن د ولسو سپینځلي د ولس پاکستان چې په دې مسایلو کې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلومېږي، هغه باید دخیل اوسي، چې متاسفانه دغه ځای کم دی. د بلې خوا سره ډېره مهمه خبره دا ده، زه په کندهار کې یم او موږ په دې سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو، د اوبو ضیبتونه ګورو. خو ولسونه دې چې د شک په سترګو ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړی چې په دې پروسه کې داخلي دي، د سولې د پاره شنیت نه لري.
ستاسو په نظر دریمګړی څوک دی چې کولای شي د دې دوو اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران، پیژندل شوي شخصیتونه چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان د غرمیز څخه، د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې، موږ دغه خدای په ولسو کې ډېر تکړه کسان لرو، ډېر معززه مشران لرو چې وکولای شي دغه جایګه ونیسي. د نوم ځای نه دی چې سرتري نوم واخې چې فلانې او فلانې فلانې، ولې زموږ وطن پر افتخار او برکت دی، موږ قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې د پروسې کې دخیل ونیسي، چې هغه د دواړو خواوو ته قابل قبول ونیسي.
اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو، چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي، په دې مسله کې که تاسو وایئ څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه په خپله تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې اظهار کوم. حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخته وړې ده. دا یو عظیمه خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېرې ستونزې راځي، ولې هر ماده د پیشنهادي ماده په بعد چوپړاو څخه خپل مسیر په وسیله خواته بیایي. زه دا خبرې چې اوس فکر کیږي چې بومبست مخ دې زه په دې سترګو نه ورته ګورم، ولې موږ ته دا معلومیږي چې دا خبرې بالاخره که تعهد صلح وي او د جنګ سره څوک ګټه نه پورته کړي، باید د دې مسلې ته بالاخره د پای ټکی پیدا شي او یو لار ورته پیدا شي. هیڅ معذره نشته په سولې کې شاغې لار ونه لري، خو هغه وخت دا بمبست رسیږي چې شکیل اړخونه د خپلو ګټو پر بنیاد باندې د غواړي چې دا مسله مخته بوځي.
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو له جریان نه د پلاوي غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یې؟
زه له دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضی لازم است تا چه اگر هر لازم بالاخره راوزی و نست باید راوزی ولی در مذاکرات پا جریان که بعضی مسائل دی چه اگر لویه در مذاکرات تزیفوی نو پا خاطر بزنی خبر طرف داره که بعضی خبری باید پتی پاتی شد ولی یو شیم پا داگه وی رای سماغه داری چه پا مذاکراتو که پا داشه حساس خوکی در مذاکراتو و پا داشه تاریخ د جنگ او د سولی په اعتبار باندې ولس باید خبر ووځي استقصال ولس ډېر سخت آرام دی ولس په خپل چلوش باندې نوی خبر زموږ ناشتی زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هیڅ څوک مطمئن دی چې آیا د دې مذاکراتو آینده او څنګه لوري ته روانه ده که نه ده روانه او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضو مسایلو څخه ولس خبر نه دی د ډېرو مسایلو ولس خبر نه دی
د پخوانی ولسمشر سلاکار ایوب رفیقی و چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه یې خپل نظر سره شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ځوان ژورنالیست رهبرانو بنسټ پر حکومت ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د بیان ازادي د سرې کرښې په توګه په پام کې ونیسي. افغان چارواکي بیا لکه د تل په څیر ډاډ ورکوي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي وي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د ځوان ژورنالیست رهبرانو بنسټ چې ټولې فعالین ښځې او نجونې دی وایي حکومت او طالبان باید پر روانو مذاکراتو کې خزینه خبریالانو ته حق ورکړي چې دغه بهیر له نږدې وساري او په اړه خبرونه او راپورونه خپاره کړي. د یاد بنسټ غړیو د یک شنبې په ورځ په کابل کې وویل د دوحې په مذاکراتو کې د خزینه خبریالانو نشتون په دې اندېښمنې کړي چې چیرې د دوی پر حقونو معامله ونشي. د ځوان ژورنالیست رهبرانو بنسټ یو پریکړلیک هم ترتیب کړی و چې د یاد بنسټ غړی رنګینې اسدی ولوست. د پریکړلیک یوه برخه داسې وه:
دغه بنسټ له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د رسنیو او بیان خپلواکۍ او د ښځو په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو حقوق د سرې کرښې په څیر په نظر کې ونیسي او په دې اړه خلکو او رسنیو ته معلومات ورکړي.
دغه بنسټ غړو وویل د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیزو فعالیتونو سربیره پر تعلیم او نورو ګڼو ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګېدلي وو، خو د دوی په خبره اوس افغان جون او ښځې په رسنیزو، سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او نورو پرمختیایي چارو کې د لوړو ظرفیتونو خاوندانې دي او دغه لاسته راوړنې باید د سولې په مذاکراتو کې قرباني نشي. افغان ولسمشر له بین الافغاني خبرو مخکې په خپلې وینا کې ډاډ ورکړی چې د ښځو پر حقونو به معامله ونه شي. طالبانو هم ویلي چې د افغانستان د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې په پام کې نیول کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دموکراسۍ ملاتړې.
ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر مسله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور کړی تایید کړی ده. ویل شوی چې نوموړی به په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم ولسمشر، د سنا رئیس، د ملي اسمبلی له مشر او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیچلې دي خو دواړه لوري باید له زغمه کار واخلي. عمران خان دغه څرګندونې په هغه مطلب کې کړي چې د امریکا په واشنگټن پوست او ورځپاڼه کې خپور شوی دی. نور حالی زموږ د مشال راډیو د همکار ګلایاز په دې راپور کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پر افغانستان په زور او له بهره سوله او سیاسي ثبات نشي تپل کېدی. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سپتمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان مقاله خبره کړې ده. عمران خان وای ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه کې وتل به او خيار کار نوي په مقاله کې وزیر اعظم ویلي یوازې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسه دوامداره سوله راوستي شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري. دا خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې. د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په کړنلاره د بحثونو دوه اونۍ پوره شوې خو لا هم نه ده رسته شوې. عمران خان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د سولې خبرو پیچلتیا ته اشاره کړې او وای په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي، خو د خبرو پر میز ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په ډګر کې وینه توی شي. عمران خان وای د خبرو بریا لپاره یې باید دواړه لوري زغم او پراخه سینه ولري، خو نوموړي لیکلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. عمران خان ویل چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د سولې لپاره د ولس غوښتنو ته ځواب وای. وزیر اعظم ویل همدا اوس وخت چې د سبا ورځې لپاره پلان جوړ کړل شي. دې پوښتنه کوي چې نړۍ څنګه کولی شي د جګړې وروسته په افغانستان کې دوامدار سوله کې مرسته وکړي، څنګه داسې شرایط جوړولی شي چې میلیونه افغان کډوال چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتي په عزت او وقار سره خپل هیواد ته ستانه شي. عمران خان وای پوهیږي چې پاکستان به تر هغې پورې په رښتینی سولې پوه نه شي تر څو چې په وینایي افغان رونه او خویندې سوله ونه لري. عمران خان په لیکنه کې د پاکستان هغه دریز بیا تکرار کړ چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د عمران خان لیکنه په داسې وخت پر شوې چې د افغانستان روغ جوړې ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر په 28مه د اسلام آباد سفر کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ محافظه کار قاضي امي کوني بارټ د امریکا د ستره محکمې غړي په توګه نومول د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په اړه پریکړه ستره محکمه کوي. تم د سنا چې جمهوري غوښتونکو اکثریت پکې لري د نومبر په دریمه نیټه د امریکا د ولسمشرې له انتخاباتو مخکې نوموړي پر دې څوکۍ تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د سپتمبر په 26مه په داسې حال کې چې قاضي امي کاني بارټ یې تر څنګ ناسته وه نوموړی د سترې محکمې غړیتوب ته ونوموله. ښاغلي ترامپ د استناف د قاضي هغه فوق العاده زکی میرمن وبلله چې د سترې محکمې د څوکۍ لپاره ډېره ښه وړتیا لري. ولسمشر ترامپ او د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتورانو ژمنه وکړه چې د سترې محکمې دا تشه څوکۍ به ډېر ژر ډکه کړي. مخکې تر دې پر دې څوکۍ نامتو لیبرال شخصیت رات بادر گینزبورگ کارکاوه چې د سپتمبر په 13مه نیټه د اوه اتیا کلونو په عمر مړه شوه. میرمن بارټ که د دې څوکۍ لپاره چې د ټول عمر لپاره به وي تایید شي نو د سترې محکمې د غړو په توازن کې به درې د شپږ پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدلون راشي. ستره محکمه د ماشوم له سخت نیولې تر مهاجرت، مدني حقونو او د وسلو د کنټرول تر لانجمنو قوانینو پورې د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په برخه کې پریکړې کوي. میرمن بارټ د نوماندۍ د منلو پر مهال په خپله وینا کې وویل چې قاضیان باید قوانین هسي چې لیکل شوی دي تطبیق کړي او زیاته کړه قاضیان پالیسی جوړونکي نه دي خو باید دومره ژمن وي چې د پالیسیو په اړه که نظریات لري ځان لري ترې وساتي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایدن په ګډون دیموکراتانو ویلي چې د سترې محکمې د دې تشې څوکۍ لپاره باید د انتخاباتو ګټونکی یو څوک وټاکي. ښاغلی بایدن د میرمن بارټ د نوماندۍ له اعلان وروسته وویل تر هغو چې امریکایانو خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړی نه وي د مشرانو جرګه باید په دې برخه کې اقدام ونه کړي. بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په نظر پوښتنو کې مخکې دی او دیموکراتان هیله مند دي چې د انتخاباتو په پایله کې به په سنا کې چې جمهوري غوښتونکو پکې اکثریت دي انډول د دوی په ګټه بدل شي او که د میرمن بارټ د تایید په مخنیوي بریالي شي نو په راتلونکو کې به د سترې محکمې د دې تشې څوکۍ په ډکولو هم وتوانېږي. جمهوري غوښتونکو ویلي دي چې ښایي د میرمن بارټ د نوماندۍ لپاره د مشرانو جرګې استماعي غونډه د اکتوبر په 12مه نیټه او د اعتماد رایې د اخیستو غونډه د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شي.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو خبريږي. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خلاصه د رادیو سره اوسې د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله پاتې ده.